واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 فروری د میاشتې شپږم نیټه ده. د دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځو اشرف احمد هرکلی وایي وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د روس انټرفاکس خبري اداره وایي چې روسي پوځیان د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوپول په نوم ښار نیولې او پایتخت کیف تر څنګ یې په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حملې سیوا کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په یوکرين د حمله په اړه قرارداد روس ویټو کړي او پرې نیوکه کړي. خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي او امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړي. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د روس انټرفاکس خبری اداره وایي چې روسي پوځیان د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوپول په نوم ښار نیولې او پایتخت کې یف تر څنګ په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حمله سیوا کړې دي. د یوکرين چارواکو د یو نیم لک آبادی ښار میلیټوپول د روس عسکرو لخوا د نیولو په اړه باندې څه نه دی ویلي. خو د روس دفاع وزارت یې انټرفاکس خبری ادارې ته پخلی کړی دی. د زیارت په ورځ شروع شوې دې جګړه کې به دا د یوکرين لومړی ښار وي چې روس لخوا نیول شوی. د یوکرين چارواکو نن سهار ویلي وو چې د تور سمندر نه د روس پوځیانو کروز میزایلې د یوکرين په میریفول سویل ختیځ کې په سمی او ختیځ کې په فولوټاوا ښارونو گزار کړی دی. تر دې وخته د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه دی څرګند کړی شوی. د رویټرز خبری اداره د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د کیف مرکزی برخه کې ډزې شروع شوي خو کوم نور تفصیل یې نه دی ویل شوی. د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکي قام ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې وسله به نه غورځي او د خپل وطن دفاع به کوي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د خپل وړو ګاونډیو هیوادونو نه روس ته لوی خطر به ختموي او په اشاره سره وایي چې د یوکرين مشرانو نازیتوب به له منځه وړي کوم چې د په ختیځ یوکرين کې د روس په لو په وجنه تورن کړي. د یوکرين او غربي نړۍ چارواکي دغه تورن ردی او بې ځایه پروپاګاندا یې بولي. غربي نړۍ په روس ګڼ شمېر بندیزونه لګولي چې بینکونه یې ورله په تور فهرست کې اچولي او صادرات یې هم ورله د بندیز لاندې راوستي دي. په اني حال کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې په یوکرين د حمله په اړه باندې قرارداد روس ویټو کړی دی او پرې نیوکه کړي. خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ټول 15 غړو هیوادونو کې یو لس نورو د قرارداد په حق کې رای ورکړي دي. د غونډې مشري د روس استازي واسیلی نابنزیا کوله څوک چې روانه میاشت په خپل نوبت د غونډې مشري په غاړه لري. د قرارداد رد کړ او وی ویل چې دا نه یوازې د روس بلکې د یوکرين د خلکو د ګټو په ضد هم دی. د امریکا سپینې ماڼۍ د روانې جګړې له کبله راپورته شو او ستونزو او بشري مرستو لپاره د 6.4 ارب ډالر غوښتنه د کانګرس څخه کړې ده او صدر بایدن خارجه وزارت ته د 250 میلیون ډالر پوځي سازو سامان لپاره د ورکولو امر هم کړی دی. امریکا د روس په صدر ولادیمیر پوتین، خارجه وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شیویګو او د پوز مشر ویلری گراسی موووف باندې بندیزونه پر ځای کړی دي. اروپایي اتحاد او برتانیې د وړاندې نه د روس د صدر اساسي کنګل کړی دي. کینیډا هم دغه ته ورته ګامونه اخستي. که څه هم جګړه تونده شوې ده خو د روس او یوکرين دواړو چارواکو د خبرو شروع کولو اشاره ورکړي دي. د یوکرين د صدر وایاند ویلی پر اتلونکو شیبو کې امکان شته چې روس او یوکرين د مذاکراتو لپاره په وخت او ځای سلاشي. روس په بیلاروس او یوکرين په ورسا کې د خبرو کولو وړاندیزونه کړي دي. خو د امریکا خارجه وزارت وایاند نیټ پرایس وایي چې د روس لخوا د خبرو غوښتنه د ټوپک په زور ده او د پوتین پوز به ارومرو بمباري ودرېږي کچري دوی خبرو کې غرضي وي. امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړی دی. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه وکړه هم شامل ده. د مالی چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه جواز په دې غرض جاری شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه د هغه ماملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده، او دا ښکار کوي چې د امریکا د افغانستان د خلکو سره مرستې لپاره خصوصي سکتور، نړیوالو شرکتونو، متحدینو او د خیر ښېګڼې ادارو سره کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د مالی وزارت مرستیال مشر ادیمو په دې اړه باندې ویلي، د امریکا افغانستان ته د بشري مرستو د جاري ساتلو او په دغه هیواد کې تجارتي او مالی فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو په دوامداره توګه ضروري ګامونه اخلي. د زیاته کړه چې تازه پریکړه د دې حقیقت پر وړاندې ترسره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو سره موږ هغه اندېښنو ته توجه وکړو چې بندیزونه یې د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو د حقاني شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لوېدو مخه ونیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د مالیه وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو تجاري فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا خبره واضحه کوي چې په طالبانو باندې به بندیزونه دوام ولري. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په طالبانو حقانی شبکې به تر هغه وخته د امریکا بندیزونه جاري وي چې له خپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سر شوي نه وي. اعلامیه زیاته وی چې غیر دولتي ټولنو څخه تمه کیږي چې له پوره شفافیت څخه کار واخلي چې مالی مرستې او پیسې په غیر قانوني کړنو مصرف نشي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمر الک جوبل شوی. بل لورته د پاکستان فوز افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د عملیاتو په محل دی او ترخاګر د وجلو دا وکړی دا. د سرکاري میډیا ترمخه فوز ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو ترخګر وجل دی. د وجل شوي تن په جنګلو نه ښکاره کړی شوی، خو ویل شوي چې هغه د چاودنو ماهر او ترخګرو کړنو وژنو او تاوان د پاره د تختولو په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې د وجل شوي تن نه د وسلو او نور چاودیدونکو توکو ترلاسه کولو هم ویل شوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه مو اوریدل. وسام راجو د مهمو راپورونو ولوریدا. د یوکرین په پلازمینه کې نن د خلیه شنبه په سهار چاودنی او ډز اوریدل شوی، او د پلازمینه په کنټرول کې اخیستلو لپاره د روس او یوکرین د پاوز ترمنځ جګړه روانه ده. یوکرینی چارواکو په خلکو غږ کړی چې د روسی پاوز په وړاندې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. په کیف کې د پاوز په اړه برید شوی، خو د یوکرین پاوز ویلي برید یې په شا تمبولی. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وړاندوینه کړې چې نن ورځ به ډیره سخته جګړه وي. په دې اړه نور حال د ارباب محمود علی په راپور کې اوري.
د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د وړاندې نه ویلي وو چې په کایو کې به د خالی پاوز جګړه زور نیسي. د په ټویټر لیکلی وو چې کایو ته د خصوصي پاملرنې ضرورت دی او دوی سرخار د لاسه نشي ورکولی. زیلنسکی د خالی پاوز په ټویټر لیکلی دی چې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون سره یې خبرې شوې دي، او دا چې یوکرین ته د ملګرو نه وسله او نور آلات په لاره دي. د لیکلی دی چې د جنگ خلاف ائتلاف کار پیل کړی دی. د روس دفاع وزارت د خالی پاوز وویل دي چې د روس ځواکونو د یوکرین جنوب مشرقي ښار نیولې دی. د امریکا او مغربي ملکونو چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د یوکرین د حکومت د مشرتابه ختمولو د پلان لاندې په کایو او نورو خارونو کې د روس د ځواکونو پرمختګ د مخ کې پشان نه دی پاتې. د ماسکو او مغربي ملکونو ترمنځ د ځکني حالاتو سره سم د معلوماتو جنگ هم زور نیولې دی. د امریکا د دفاع یو اعلی چارواکي د نوم نصر غندول په شرط خبريالانو ته ویلي دي چې د جنگ شروع کېدلو را پدې خو روس د 200 نه زیات بالستیک او کروز میزایل استعمال کړي دي، او زیاتره دوی د یوکرین پوسټ په نخښه کړي دي. خو چارواکي زیاته کړې ده چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه عملیات د عمره په اسانه سره نه دی روان، څومره چې د روس د کمانډرانو خیال وو. چارواکي ویل دي چې روس ته د دوی د سوچ نه زیات مزاحمت را مخته شوی دی، او د زیات شمیر باوجود روس تر دې دمه داسې نه د ښکار کړې چې روس برلاسه دی، او د یوکرین د هوا د لارې دفاعي نظام یې هم د منځه نه دی وړلې. زلنسکي په کایو کې د خلکو مرستو ترلاسه کولو په خاطر د خارنه د تختیدلو ګنګوسې رد کړې او ویل دي چې د حکومت چارواکي د ملک د خپلواکۍ د دفاع لپاره په خار کې موجود دي. په سوشل میډیا د روس میجر جنرال ایګور کوناشنکو ویل دي چې هیواد یې د یوکرین د 200 نه زیات پوځي مرکزونه او نور آلات تباه کړي دي. دغه سي د یوکرین جوش مر جنگي جازونه، هلیکاپټر او پوځي ګاډي یې هم تباه کړي دي. د روس پوز د جمع پر اساس ویل دي چې دوی د کایو په شمال غربي سیمه کې یو اهم ایرپورټ په خپل ولکه کې اخستې دي. تر دې دمه د روس تداوو پخله نه دي شوې، خو د یوکرین چارواکي وایي په سیمه کې جګړه روانه ده. د یوکرین خارجه وزیر دیمیترو کولیبا په خار کې د راکټونو بریدونه غندلې دي او ویل دي ځینې په ولسی علاقو کې هم گزار شوې دي. مغربي چارواکي د یوکرین د ځواکونو تعریف کوي، خو خبرداري کوي چې حالات ډېر نازک دي او ډېر په تیزی سره بدلېدلی شي، ځکه چې د یوکرین د پولیسو سره موجود د روس د 190,000 ځواکونو دریو کې دوه برخه ځواکونه لا په جګړه کې برخه نه اخلي. دوی خبرداري کوي چې د یوکرین د پوز حوصله ماتولو لپاره روس د ځکني حالاتو په اړه غلط معلومات هم خپروي. د یوکرین په شمالي او جنوبي سیمو کې د روسیې د ځواکونو د پرمختګ باوجود د پینټاګان ویند جان کربی د جمعې پر ورځ د یوکرین د ځواکونو لخوا د مزاحمت ستاینه کړې. کربی ویلي دي چې د امریکا د هر قسمه شایانو نه د دفاع لپاره د یوکرین سره د مرستو لارې لټوي. د جمعې پر ورځ د امریکا صدر جو بایدن سټیټ ډپارټمنټ ته د یوکرین سره د پوځي مرستو لپاره د 350 میلیون ډالرو ورکولو امر لاسلیک کړی دی. پینټاګان د نیټو د فیصلې هرکلی کړی دی. نیټو د روس د زورورتیا خلاف د جمعې پر ورځ د ځوابي ځواکونو څنګه فعاله کړې ده. کربی ویلی دی چې دا لا نه د معلومه چې هغلی پوتین د یوکرین پورې پاتې کېدل غواړي او که د دې نه مخکې هم تللو اراده لري، ځکه د نیټو د توان او د ائتلافیانو د ډاډ په خاطر دوی د مرستو لارې لټوي. نیټو د جمعې پر ورځ ویلی دی چې دوی به د یوکرین د حکومت او پوست مرستې کوي او خبرداری یې کړی دی چې د اتحاد د غړي ملکونو د دفاع لپاره یې غیر معمولي ګامونه پورته کړي دي. د جمعې پر ورځ د بلتون خوخو د واک لاندې د علاقو د خارجه وزارت چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د روس خارجه وزیر سرګیلاروف خبریالانو ته ویل دي چې کله هم د یوکرین ځواکونه مقاومت ختم کړي او وسله کېږدي نو دوی څه وخت هم د خبرو لپاره تیار دي. د یوکرین د صدر دفتر وړاندې ویل دي چې دوی د روس سره د بې طرفه حیثیت باندې خبرو ته تیار دي، خو غواړي دوی ته ضمانتونه ورکړل شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
امریکا د جمعې پر ورځ اعلان کړی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو وزیر شتمنۍ کنګل کړي. لدی وړاندې د غام اروپایي اتحادیې او برتانیې پورته کړی و. د روس د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر پر ضد د غامونو په داسې حال کې اخیستل شوی چې په نړیواله کچه په یوکرین د حملې پر سر د روس د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال د افتخار حسین په رپورټ کې.
امریکای، برتانیې او اروپایي اتحاد د روسیې پر صدر ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف دغه بندیزونه په برسلز کې د غونډې وروسته اعلان کړی دي چې مهم سیس پکې د دغه دواړو چارواکو د بینکونو اکاونټونه او اساسي تړل دي. د روس خارجه وزارت په خپل خبرګون کې ویلي دي چې د غرب دغه بندیزونه د دوی په خارجه تګلارې کې بې وسیخي. د برتانیې خارجه سکرتر لیدستراس په ولادیمیر پوتین او سرګی لاروف دغه بندیزونه اعلانولو په وخت ویل دي چې روسیه پر ضد به د اقتصادي بندیزونو تګلارې تر هغه جاری ساتي تر څو چې د یوکرين خودمختاري پر ځای کې شوی نه وي. دا سړي کم لیدل شوی دي چې په یو واکمن حکومتي مشر باندې نیخ په نیغه بندیزونه پر ځای کې شوی وي. د اف پی خبري ادارې تر مخه په نړۍ کې دا وخت یوازې په دوه واکمن حکومتي مشرانو د اروپایي اتحاد بندیزونه لګول شوی دي چې پکې د شام صدر بشار الاسد او د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشنکو شامل دي. د اروپایي اتحاد او امریکا دا نوی بندیزونه د هغه پراخه بندیزونو برخه ده چې پکې د روسي بانکونو د تیلو پیداوار او دفاعي سیزونه په نخښه کې شوی دي. اروپایي مشرانو د ملاقات په وخت دا هم ویل دي دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې په صدر پیوتن د هیواد نه د بهر وتلو بندیز ولګول شي، ځکه چې اروپا د خبرو اترو لارې نه تړل غواړي. د یوکرین خارجه وزیر په خپل ټوئیټر پاڼه غوښتنه کړې ده چې وخت اروپا پر روسیې د سویفت نومې سخت بندیزونه ولګي، لکه سره چې روسیا به د نړیوال پیسو د ورکړې راکړې کاروبار یا انتقالولو د نظام نه بهر شي. امریکا هم پر روسیې او ولادیمیر پوتین د اقتصادي بندیزونو لړۍ پیل کړې ده او صدر بایدن چې کوم مهم بندیزونه اعلان کړي دي په هغه کې د روسیې بانکونه د پوتین ځنې نږدې ملګري او د تیلو کاروبارونه په نښه شوي دي. د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونو د ونډو بازار هم اغیزمن کړی دی او نړیوال سټاکس مارکیټونه وزیدلی دي. رپورټونه وایي د امریکا په شمول اروپا او نو یو شمیر هیوادونو کې به تیل ګرانیږي چې ورسره امکان دی عمومي ګرانی هم زیات شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوکراین کې د روس ته حمله وروسته په دغه هواد کې ګڼ شمیر پاکستانی زده کوونکي او نور خلک هم په هغه خاورونو کې باندې پاتې دي چیرته چې جګړه روانه ده. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي زده کوونکي ډېر ژر تر ژره د ټرنوبل ښار ته لاړ شي او هلته د دوی سفارت په بشپړ توګه فعال دی او کولای شي چې له اوکراین نه د دوی د راوستلو چارې تنظیم کړي. نور حال د ډی بی خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
د خیبر پختونخوا د سوابه زیلې سره تعلق لرونکو ثنا الله د یوکرین په سومی نومې ښار کې د طب پوهنتون کې د دریم کال زده کوونکی دی. وای په دې پوهنتون کې ورسره 15 نور زده کوونکي هم دي او د تیرو دوه ورځو نه دغه ښار د روسي پوځیانو په ولقه کې دی. ثنا الله وی ویډیو وی ته د واتس اپ د لارې ویل دوی د تیر یوې اونۍ راهسه د پاکستان د سفارتخانه سره رابطه کوي. خود سفارت له خوا ورته ویل کیږي چې د ټرنوبل ښار ته لاړ شي. هغه ویل دوی نشي کولای چې دغه ښار ته لاړ شي ځکه چې په سومي ښار کې د سورلو گاډي نشته، ریل گاډي ولال دي او په ښار کې ټینکونه ګرځي او ډزې کیږي.
یو شپه مخ کې خو بالکل مونږ سره داز کی په یو کیلومتر کې او بلډینګ ملډینګ وشتره په 500 میټر کې مراته وشتره. زه خپل ځاني په شیلینګ کې غیر شو ما بس خدای لګ لګ سپ کې بچ کړم. نو په داسې وحشت کې چې دې نو هیڅ څوک مونږ سره دی وځي په سیټي کې څوک دا سندې چې مونږ دلته نو باسي ځکه ترانسپورت واسپورت هغه د کسانې ریدلی.
د پاکستان سفارتخانه ویلي د پاکستانیانو سره په رابطه کې دي او د ریستلو حسیه کوي. مهرات خان چې یوکرين کې کاروبار کوي وایي د سرخار کیف نه بیګا د شپې راوتلې دي. هغه ویل کیف خار باندې تیر شپه د روس پوز بریډ کړي خود وی پکې بچوتلې دي او چې کوم یورپي ملکونو خپلې پولي د یوکرين کډوالو د پاره پرانیستي په هغه لور روان دي. هغه ویل په لاره د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي.
پل گاڑی کی روانی او سامان ما مانا غلی چی دان لغا لارا بانی چلی سا کانا پینا روانی او گاڑی کی کیوی او نور مشکلات داری چی لکه رش دیر دیر آر سڑای روان دیو کو پیٹرول پمپ باندیم رش دی پیٹرول پمپ کی هم دیر تیم والا دی.
د پاکستان قومي هوائي شرکت پی ای ای ویان عبد الله وی ویډیو ته په لګل شوی خبر پاڼه کې ویلي پی ای ای په یوکرين کې د ګیروشو پاکستانیانو د لپاره پیزي عملیات ترتیب کړي او سباله یعنی د اتوار په ورځ د پاکستان نه پولند ته د دوه ولوتکو روانولو تیاری مکمل کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یوکرين په پوله نږدې خارونو او په ځانګړي ډول لبلن کې د ایرپورټ انتظامات پوره نه دي ځکه په ممکنه توګه الوتکې د پولند پلازمینه وارسا ته تللې شي.
جو بارڈر کے نزدیک والے ایئر پورٹ تھے وہ جو بڑا جہاز ہے کہ کیپ سن اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے.
دا ویان ترمخه پاکستانی سفارت خانه د ټولو خلکو سره په رابطه کې دا او معلومات ورته ورکړي. نو موړي پرون ویلو په یوکرين کې د موجودو 2000 پاکستانی زده کوونکو د بیرته راوستلو لپاره عملیات تیار دي. په یوکرين کې موجودو پاکستانیانو کرشمره نه د معلومه او نه لا تر اوسه د پاکستان حکومت سویل دي چې څومره پاکستانی وګړي په یوکرين کې موجود دي. ارشد مومن وایس اف امریکا
دیوا پېښور. د روس او یوکرين د جګړې له امله په زیات شمیر پاکستانیان په یوکرين کې بند پاتې دي چې په دغه ډلې کې یو د چمن سرحدی خاروسیدونکو عطا الله چکزی هم شامل دی. نو وړي تیر ورځ
د ډیوی سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان حکومت څخه خوندې ځای ته د رسیدو غوښتنه کړې. نعمت الله سرحدي پرې یو راپور رسولی.
په یوکرین کې د رواني جګړې لامل هلته په زیات شمیر پاکستانیان بند پاتې دي چې د حکومت پاکستان څخه دوی خوندې ځایونو ته د انتقالولو غوښتنې کوي. دغه پاکستانیان اکثره د تعلیم لپاره په یوکرین کې موجود دي. په دغه پاکستانیانو کې یو د چمن سرجه ښار اوسېدونکي اتا الله سکزی هم شامل دي چې هلته د میډیکل یونیټ طبي زده کړې کوي. د جمعې په ماښام د ویو ډیو په یو پروګرام کې د کوربا منځ شي سره په خبرو کې اتا الله سکزی وویل چې دا وخت دوی په خار کې زیرزمین ریلوي سټېشن کې حصار دي. دوی د پاکستان د سفارت څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خوندې ځایونو ته انتقال کړي. خو هلته د پاکستان سفیر په ټولنیز رسنۍ خبر کړي په یو پیغام کې دغه زده کوونکو ته په خپل ځایونو کې پاتې کېدو امر کړی وو چې ډېر ژر به دوی خوندې ځایونو ته انتقالولو لپاره انتظامات بشپړ کړي. په یوکرین کې بند پاتې د تاولا دلته په چمن سره د شهر کې پلار اجایت الله هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې دوی د دوی خوندې ځای ته رسولو کې مرستې وکړي. د ده په وینا تیره شپه رابطه ورسره ثبت ده.
دی برای ماشان پاکستانی پر وو بجے پر پنځوش کم د زیات کم راته بجے مر د دې سر مصايبه پر موبایل وکړه. دی ول چې مر لاړ د ګاډي لندول مر ته سفیر ویدو چې مر ټکسان کړی دي تی ورته تی بل شهر ته و بس هغه چې دی ورغلی و بر درې بجے ور غوښته در پنځو پر دی مر انتظار وکړي. ګاډي رانه ټکسان کنسر مر ته و چې دا ټکسان پنځو ورځې مخکې سوي دي ستیا کې نه دي سي مر بر ته لاړ زایته زمږ حالات چې سر خراب دي موږ دې شهر سوه بس بل شهر ته جو انتقال کړ. نو دا د پاکستان د حکومت او دا سفیر په اوکرين کې دي موږ دا خوښتي چې دې ژر د ژر و بس یو محفوظ د ته ورسي.
په دغه محل د اتاولا ورو سنولا و وی وی دیو ته وویل چې د اتاولا د ژغورین د پاره د حکومت پاکستان سره رابطه کړې دي خو هغه و دې ته څه جواب نه وایي.
دوی ویل چې مثلا زموږ حالات چې دي انګامي دي موږ غواړو چې موږ زموږ سفیر زموږ ناره واوري او موږ و باسه د شهر سره بل شهر ته می پوزه زی. وایي صبر وکړئ شکرګزارې ادا کوو چې هغه د دوه انټرویو وکړه او د دوه ژغې د دنیا دنیا در کونج پورې ورساوي او په زیات کار د منځه شې د سچند د اواز ورساوي د دنیا در کونج پورې.
په یوکرین کې هزار پاکستانیانو کرش مره تر اوسه حکومت پاکستان نه ده شوبلې. خو ویل کېږي چې په زرونو پاکستانیان هلته اوس هم هزار دي. خو تر دمګړي پورې د حکومت پاکستان لوري دغه پاکستانیان خوندې ځایونو ته لیږلو د پاره انتظامات پاکل نه دي ویل سوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
اردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په نړیوال مارکیټ کې د خامو یا اومتیلو زیاتو بایو سره او د ډالر په مقابل کې د روپی د قدر د کمی په وجه پاکستانی مطبوعات وایي د راتلونکي میاشت مارچ د لومړۍ نیټې څخه د پټرولو په بایو کې د 10 روپی فلټر پورې زیاتوالی راځي. خو په خبر پښتونخوا کې ځایي اوسیدونکي او کاروباریان اندېښمن دي چې له دې سره به کارونه او روزګارونه نور هم اغیزمن شي. اقتصاد پوهان وایي د روس لخوا په یوکرین د حمله وروسته خام تیل هم ګران شوی او پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې راکمر شوی او د هغې اثرات د تیلو په بیو پریوځي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا مردان خار کې د ترانسپورت یا گاډو د روزګار سره تړلی محمد علي وایي ک د تیلو قیمتونه هر 15 ورځې پس په دې رفتار سره ګرانیږي نو روزګارونه به ختم شي. دی وایي حکومت خپل خرڅونه نه راکموي او ټول زور بیا غریبو ته لاړ شي.
یو ګاډي سره 15 کسان پر روزګاري کله کله که شانت هغه 24 ګڼې کې دی وپیدنو د دغه په دې د دې باندې 10 کسان پر روزګاري ځکه چې یو شی دی او بل دی چې دا ودرېره نه دې سره د ډیرو خلکو دغه چولې بندېږي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د مرکزی حکومت د ذریعو په حواله وایي د مارچ د میاشتې نه بعد د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې 10 روپۍ لیټر نوره اضافه وشي. پېټرول به 15 روپۍ 75 پیسې لیټر ګران شي او ډیزل به 3.5 روپۍ لیټر سیوا شي او په دې کې 3 روپۍ لیټر پېټرولیم لیوي د دې نه علاوه ده. د دې وړاندې مرکزی حکومت د روانې میاشتې په 14مه نیټه د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې 12 روپۍ لیټر اضافه کړې و. مرکزی حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو بیې زیاتی شوی دی او د مرکزی حکومت لخوا په پټرولیم مصنوعاتو جنرال سیلز ټیکسونه هم ختم کړی شوی دی. په دې حق لا د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي په نړیواله کچه د مخبزیاتی خام تیلو قیمتونو لوجه په پاکستان کې هم اثرات پیوزي.
یو جو بڑھتی ہوئی تیل کی قیمت ہے
دوی وایي د خام تیلو د زیاتو بیو له وجې په پاکستان هم ګڼ شمېر اثرات پریوزي. یوازې دا نه چې تیل ګرانیږي، بلکې د دې په وجه د پاکستان په درآمدي بل کې هم اضافه کیږي، او ورسره د تجارتي خسارې په وجه پاکستانی روپے هم د ډالر په مقابله کې کمزوري کیږي، او پاکستان ته بیا د پیسو په واپسې کې مشکلات مخې ته راځي، او د هغې بوج بیا په عام وګړي پریوزي. دوه ورځې وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا $115 بیرل ته رسېدلې وه، خو اوس په دې کې کمی راغلی دی. څېړنې وایي اوس هم په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا د $100 پی بیرل نه زیاته ده. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان حکومت د پور اخستو لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره هر میاشت په پیټرولیم لیوي کې $100 اضافه منلې ده، او دا وخت حکومت په پیټرولیم لیوي نږدې $43 لیټر اخلي. په ډیزل او $13.30 په لایټ ډیزل او $9.5 او د خاورو په تیلو $15 لیټر لیوي ترلاسه کوي، او دا رقم بیا په قابل تقسیم محاصلو کې هم شامل نه دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
خبر پښتونخوا په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمره هلک ژوبل شوی دی. بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي د افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام علاقه کې عملیات کړي او د یو ترهګر د وژلو دعوی کړي. نور حال د عدنان بیټنی څخه اوري.
د سرکاري میډیا تر مخه پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی. دا وژل شوی تنه پیژنګلو نه ښکارا کړی شوی. هو ویل شوی چې هغه د چاودنو ماهر او تر هغه وروکلونو وژنو او تاوان د پاره دا تښتونه په پیژو کې کاړو. په بیان کې دا وژل شوی تنه د وسلو او نور چاودونکو توکو تر لاسه کول هم ویل شوی. پروند جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په خانګورم علاقې کې یو مېن چاودنه شوی چې پکشي یو کم عمره هلک ژوبل شوی دی. د سیمینا پولیسو دغه پیښه تایید کړي او ویل شوی دی مېن چاودنې په نتیجه کې ژوبل شوی هلک د وانه روغتون ته وړل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په فیسبوک ویلي په چاودنه کې د هلک لاس پرې شوی دی. هغه ویلي دا لومړی پېښنه ده داسې په سلګونو پېښې شوي چې زیاتره پکې زرانه او ماشومان په هدف شوي دي. نوموړي ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ په اولنۍ غوښتنو کې د مینو پاکول شامل دي، کوم چې تر اوسه نه ده منل شوی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د روان کال 15 جنوري ویلي وو په قبایلي ضلعو کې د مینو پاکولو لپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای کړی شوي دي، او د مینو پاکولو په وخت امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د وژلو نه وړاندې تیر ورځ د پاکستان پوځ ویلي وو په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او شپږ وسلوالې پکې وژل دي. ویل شوي وو د وژل شوي وسلوالو پیژنګلو د محمد علي، متي الله، محمد عمر، اختر حسین، شیر او وسیم په نومونو شوی وه چې د شمالي وزیرستان ځای اوسېدونکي وو. خو په خبر کې دا نو ویل شوی چې وژل شوی کسانو تړاو د کومې ډلې سره وو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د وژلو دغه تازه دعوی په داسې حال کې کړي چې د پاکستان امنیتي سرچینو تایید کړي چې د لاکاونو ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې رافاري دي، خو تحریک طالبان پاکستان په دې اړوند په خپل څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. بل لور ته په افغانستان کې طالبان په واقع کې راتلو وروسته په شمالي وزیرستان او نور قبایلي ضلعو کې د بد امنۍ پېښې سیوا شوې دي. شمالي وزیرستان افغان پولیس سره جوړه د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع ده، او د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد دغه د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات کړي وو، او دا وایي کړي وو چې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. په امنیتي ځواکونو د کېدونکو زیاتره بریدونو پړه د پاکستاني طالبانو تاریخ په غاړه اخلي، چا سره چې تیر کال د نومبر په میاشت کې حکومت د ایوې میاشتې ډزبندي کړې وه. خو وروسته پاکستانی طالبانو حکومت سره د دې ډزبندۍ د ختمولو اعلان کړی وو. عدنان بیټنای، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې شپږ دوشتمه نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خپرونه کې درته ځو. اشفاق من هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د روس انټرفاکس خبري اداره وایي چې روسي پوځیانو د یوکرین سویل ختیځ برخه کې د میلیټوپول په نوم ښار نیولې او پایتخت کیف تر څنګ یې په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حملې سیوا کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په یوکرین د حمله په اړه قرارداد روس ویټو کړي او پرې نیوکه کړي. خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي. او امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړي. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د روس انټرفاکس خبری اداره وایي چې روسي پوځیانو د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوپول په نوم ښار نیولې او پایتخت کې یف تر څنګ یې په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حملې سیوا کړې دي. د یوکرين چارواکو د یو نیم لک آبادی ښار میلیټوپول د روس عسکرو لخوا د نیولو په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د روس دفاع وزارت یې انټرفاکس خبری ادارې ته پخلی کړی دی. د زیارت په ورځ شروع شوې دې جګړه کې به دا د یوکرين لومړی ښار وي چې روس لخوا نیول شوی. د یوکرين چارواکو نن سهار ویلي وو چې د تور سمندر نه د روس پوځیانو کروز میزایلې د یوکرين په میریفول سویل ختیځ کې په سمی او ختیځ کې په فولوټاوا ښارونو گزار کړی دي. تر دې وخته د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه دی څرګند کړی شوی. د رویټرز خبری اداره د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د کیف مرکزی برخه کې ډزې شروع شوې، خو کوم نور تفصیل یې نه دی ویل شوی. د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکي قام ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې وسله به نه غورځي او د خپل وطن دفاع به کوي. بلخو د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د خپل وړو غونډیو هیوادونو نه روس ته لوی خطر به ختمي او په اشاره سره وایي چې د یوکرين مشرانو نازیتو به لمیان زوړي، کوم چې د په ختیځ یوکرين کې د روس په لو په وجنه تورن کړي. د یوکرين او غربي نړۍ چارواکي دغه تورن ردی او بې ځایه پروپاګاندا یې بولي. غربي نړۍ په روس ګڼ شمېر بندیزونه لګولي چې بانکونه یې ورله په تور فهرست کې اچولي او صادرات یې هم ورله د بندیز لاندې راوستي دي. په اني حال کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې په یوکرين د حمله په اړه باندې قرارداد روس ویټو کړی دی او پرې نیوکه کړي. خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي. او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ټول 15 غړو هیوادونو کې یو لس نورو د قرارداد په حق کې رای ورکړي دي. د غونډې مشري د روس استازي واسیلی نابنزیا کوله، څوک چې روانه میاشت په خپل نوبت د غونډې مشري په غاړه لی. د قرارداد رد کړ او وی ویل چې دا نه یوازې د روس بلکې د یوکرين د خلکو د ګټو په ضد هم دی. د امریکا سپینې ماڼۍ د رواني جګړې له کبله راپورته شو ستونزو او بشري مرستو لپاره د 6.4 ارب ډالر غوښتنه د کانګرس څخه کړې ده. او صدر بایدن خارجه وزارت ته د 350 میلیون ډالر پوځي سازو سامان لپاره د ورکولو امر هم کړی دی. امریکا د روس په صدر ولادیمیر پوتین، خارجه وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شیویګو او د پوز مشر ویلری گراسی موووف باندې بندیزونه پر ځای کړی دي. اروپایي اتحاد او برتانیې د وړاندې نه د روس د صدر اساسي کنګل کړی دي. کینیډا هم دغه ته ورته ګامونه اخستی. کسه هم جګړه توند شوې ده، خو د روس او یوکرين دواړو چارواکو د خبرو شروع کولو اشاره ورکړي دي. د یوکرين د صدر وایاند ویلی پر اتلونکو شیبو کې امکان شته چې روس او یوکرين د مذاکراتو لپاره په وخت او ځای سلاشي. روس په بلاروس او یوکرين په ورسا کې د خبرو کولو وړاندیزونه کړي دي. خو د امریکا خارجه وزارت وایاند نیټ پرایس وایي چې د روس لخوا د خبرو غوښتنه د ټوپک په زور ده او د پوتین پوز به ارومرو بمباري ودرې کچري دوی خبرو کې غرضي وي. امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړی دی. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. د مالی چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه جواز په دې غرض جاری شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه د هغه معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده، او دا ښکاره کوي چې د امریکا د افغانستان د خلکو سره مرستې لپاره خصوصي سکتور، نړیوالو شرکتونو، متحدینو او د خیر ښېګڼې ادارو سره کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د مالی وزارت مرستیال مشر ادیمو په دې اړه باندې ویلي، د امریکا افغانستان ته د بشري مرستو د جاري ساتلو او په دغه هیواد کې تجارتي او مالی فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو په دوامدار توګه ضروري ګامونه اخلي. د زیاته کړه چې تازه پریکړه د دې حقیقت پر وړاندې ترسره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو سره موږ هغه اندېښنو ته توجه وکړو چې بندیزونه یې د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو د حقاني شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخه ونیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د یوې اعلانیې په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د مالی وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو تجارتي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا خبره واضحه کوي چې په طالبانو باندې به بندیزونه دوام ولري. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په طالبانو حقانی شبکې به تر هغه وخته د امریکا بندیزونه جاري وي چې له خپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سر شوی نه وي. اعلامیه زیاته کوي چې غیر دولتي ټولنو څخه تمه کیږي چې له پوره شفافیت څخه کار واخلي چې مالی مرستې او پیسې په غیر قانوني کړنو مصرف نشي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمره الک جوبل شوی. بل لورته د پاکستان فوز افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د عملیاتو په محل دی او ترخاګر د وجلو دا وکړی ده. د سرکاري میډیا ترمخه فوز ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو ترخګر وجل دی. د وجل شوي تن په جنګلو نه لخکاره کړی شوی، خو ویل شوي چې هغه د چاودنو ماهر او ترخګرو کړنو وژنو او تاوان د پاره د تختولو په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې د وجل شوي تن نه د وسلو او نور چاودیدونکو توکو ترلاسه کولو هم ویل شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د فبروري په 15مه په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی فعالیتونو د اسانتیا او حقې ته پراختیا ورکولو لپاره نوی لایسنس یا جواز جاری کړی. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. په دې اړه جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د دغه عمومي لایسنس په دې موخه ورکړل شوی چې په طالبانو د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه د هغو فعالیتونو د درولو لامل جوړ نشي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو درستولو لپاره ضروری دي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوی خبريال عبدالرزاق راکوي.
په دې حق له د امریکې د خزانه وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د جواز جاری کولو مقصد د خبرې پخلی کول دي چې د امریکې لخوا لګول شوی بندیزونه د پیسو لګلو او د هغه فعالیتونو مخنیوي نه دي کول چې کوم د افغانستان د خلکو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره تر سره کیږي. په افغانستان کې مش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانګزه او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې دا یو ګټور ګام دی او د دې جواز صادر کې دروستو با غیر دولتي ادارو ته په افغانستان کې فعالیتونو تر سره کولو کې مالی ستونزې مخته ناراضي.
اکثرا اداري خیریه ټولنې چې دي یا نړیوال اداري چې دي نو هغه اکثریت ضرورت لري، ارتیا لري چې پیسې د بهر نه خپل د مرستو د پروژو د تمویل لپاره د کارمندانو د معاشاتو لپاره له بهر څخه ویلي افغانستان ته. په دې برخه کې ډېر ستونزې وي. اوس به دغه لایسنس نه او دغه بندیزونه د لری کېدو نه ورسره ډېر سہولتونه رامنځته شي.
د نوی صادر شوی جواز په حق له د امریکې د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن په ټویټر ویلي چې د امریکې د خزانه وزارت لخوا د نن ورځ جاری شوی عمومي لایسنس په افغانستان کې د پراخه سوداګریز فعالیتونو ته سہولتونه ورکړي چې ګټه به د افغانستان خلکو ته رسیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو حقانی شبکه او د سره تړلی د نورو عناصرو په مالی سرچینو به د امریکای له خوا بندیزونه جاری وي. د افغانستان او پاکستان د ګډ چمبر اف کامرس مشر او لوی سوداګر خانجان الګوزه او وایس اپ امریکا دی ونیو استوای د امریکای د خزانه وزارت له خوا جاری شوی د غلیسن سره به د هواد تجارت یو ځل بیا وده وکړي. کوم چې په افغانستان کې د بانکي نظام فلج کېدو سره ډیر اغیزمن شوه دی.
ټول نه مهمه خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړ شوې ده چې دوی په تجارت کې برتری ولري او د بخاب شانته لتراب کریډیټ خلاص کی او د بخاب شانته ال سی خلاص شي او زمونږه تجارت د نړۍ سره برابر شي. زه په دې باور يم چې زمونږه تجارت او زمونږ کاروبار به رونق پیدا کی. زمونږ کارخانه چې ولاړې وي چې خام مواد ورته نه رسیدل او مونږه خام مواد اکثر د خارج نه راوړو، صادرات او پیسې بیرته په افغانستان ته ډالر نه راتل، دا ټول ستونزې چې وی د افغانستان اقتصاد د یو ډیر لوی چالش او ننګونې سره مخامخ کړو. زه په دې باور یم چې د دې پیسو له مخې نه چې عملی شي تجارت به بیرته نورمال حالت ته ورسیږي.
د امریکای د خزانه وزارت ویلي چې د دې لایسنس اړوند یې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه 2015 قرارداد نافذ کولو لپاره چې د کال 2021 د دسمبر په میاشت کې جاری شوی وو د افغانستان متعلق شپږ نور لایسنسونه یا جوازونه هم جاری کړی دي چې په دې هواد کې بشري مرستو د پاره اسانۍ پیدا کړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لار نن دریم ورځ هم بند پاتې ده. دا لار درې ورځې مخکې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ لنخټو وروسته تړل شوې ده. په دغه لنخټو کې دوه کسان وژل شوي وو او تنه ژوبل شوي وو. پاکستانی چارواکو وویل چې لار پاکستان نه ده بند کړې بلکې افغان طالبانو بند کړې. نور حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې
د چمن او سپین بولدک ترمنځ ګډه پوله نن دریم ورځ د تجارت او د هر قسمه تګ او راتګ په مخ بنده وه. پر دغه پوله باندې درې ورځې وړاندې د پاکستان پوځي ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نښتې سوي وې. سی د خبر رسنۍ په خبره دوه کسان کې ووژل شول او اته نور وژوبل شول. په چمن سره د شهر کې د جمعې په ماښام د پاکستاني پوځي مشرانو او د سیمې د قبایلي مشرانو ترمنځ هم د بارډر په حق له وجرګه وسوه. سپداغه جرګه کې شریک یو قبایلی مشر و وی وی دیو ته وویل سپ جرګه کې د پاکستان د پوج یو مشر ورته وویل چې د نشټو په محل په دوزو کې یو پاکستانی پوجي عسكر ووجل سو او درې نور وژوبل سول. سپداغه دزې پر پل آباد کلی څخه پر دوی باندې وسپه. سپداغه دوزو په تور دوه شکمن کسان نیولې دي. د قبایلی مشر په وینا د پاکستان لوري ودیته دغه وویل سوس ګډه پوله د دې د خوا خلاصه ده. افغان طالبانو بند کړی ده. خو د افغانستان د واکمنو طالبان له خوا د پاکستان پر دغه بیان باندې پسند دستي توګه څه قسمه رد عمل مخته دراغلی. خودوی ورځ وړاندې د افغان طالبانو ویان زبیب الله مجاهد په خپل یوټیوب کې په دغه نشټه په محل پاکستاني په دوزو پیل کولو تور پوری کړی وو. خو دغه قبایلی مشر په خبره په دغه محل د سیمې د جید علما کمیټې جوړولو او افغان طالبانو سره د خبرو لپاره وکندار پر لیژلو باندې هم پریکړه وسوه. خو دغه رپورت د ثبت کولو تر وخت دغه کمیټې افغانستان ته نه روانه سبه. خو په لده بندېدو العمل او سم په سپین بولدک او هم په چمن کې په زورونو مسافر بند پاتې دي چې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو افغان وګړي جمال الدین په دغه محل وویل
دا مریضان مراوړي واځي له تاسو په تالو کې وفات کړی دي. نو موږ غواړو چې دغه زموږ خپل دغه جنازې کور ته ورسو. دواړو حکومت ته موږ دغه وایو چې موږ سره پر لیازه خدای پر لیازه پران موږ سره راکی چې موږ د خپل جنازې ورسو.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله باب دوسی پر مقام باندې روزګار کوونکي هم دا وخت د بیروزګاری سره مخامخ دي. عبدالبصیر وایس پر پوله به روزانه لړڅ ګټلې خو هغه د پولي د بنډو له وجو وس دغه روزګار هم پر دوی بند شوی دي.
موږ پر ریډي کې بس ریډي شان واخو پر ریډي کې بلې چلې ز په شور سره روانې ما زموږ ورته کارنار سره درول دي. واشه موږ اوس ولا مسافر دلته نو د وټل شیلر نه د شپې زایلرو کورن هغه فاده دا ټول کښنیان دا کور دا شاخه ولارد دا ټول کښنیان کورن زری په بلده کې دي.
د چمن د سوداګری څو خونی غړي وای چې پولې د بندېدو له عمله هر ورځ دوی د کورن روپو ځانونو سره مخامخ کیږي. سدا وخت په سلګونو د تجارتي مالونو څخه ډک شکان د پولې دواړو خواو ته ولارد دي. پاکسره کې خوراکي شیان دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډی وا چمن.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د مخالف ډلو لخوا د وزیر اعظم عمران خان
د حکومت پر ضد بې باوري تحریک د اعلان پر سر حکومت او مخالفو ډلو خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دې ترڅ کې د ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل په لاهور کې د مخالف ډلو له مشر شهباز شریف سره ملاقات کړې. چېړونکو وایي داسې ښکاري مخالفو ګوندونو تا لا تر اوسه د تحریک د کامیابۍ لپاره د کافي غړو ملاتړ ترلاسه نه دی، ځکه دوی د تحریک وړاندې کولو نیټه نه اعلانوي. پیر ولایت شاپری نور حال راکوي.
لاہور کې د شهباز شریف سره ملاقات وروسته میډیا سره خبرو په وخت د بلوچستان نشتل ګوند مشر اختر منګل ویل دوی به د بے باورۍ تحریک کې د مخالفو ډلو سره مرسته کوي. اختر منګل تور لګولو د دوی صوبه تل د خپل حقونو نه محرومه پاتې کړې شوې ده. اغول د بلوچستان شخړه په سیاسي لارې حل کېدلی شي، خو اختر منګل دا هم په ډاګه کړ چې د دې لپاره به د ټولو ډومبه بلوچستان کې د بې درکه خلکو مسله حل کول وي. بشری حقوقو تنظیمونو ملت پال ګوندونو د خلکو په زور اوچتولو په سر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي، خو د پاکستان فوز په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي او دا بې اساسه بولي. په دې موقع د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د بې باورۍ تحریک لپاره روان هلو ځلو پخلی وکړ، خو هغه د دې اعلان کولو نه ډډه وکړه چې دا تحریک به په کومه نیټه یا کله پارلمان ته وړاندې کولی شي. درې سوه دو څلوېښت غړو باندې ګډ قومي اسمبلۍ کې دا وخت د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمېرې یو سل پنځه پنځوس دی. د ایم کیو ایم اوو، د مسلم لیگ کاف پنځه، د جی ڈی اے درې، د باب ګوند پنځه او عوامي مسلم لیگ دوه غړو سره د حکومتي غړو شمېرې یو سل یو کم اتیا ته رسي. د بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل دو اویا غړو حمایت لازمه ده، خو د مخالفو ګوندونو د غړو شمېرې دا وخت یو سل دوه شپېته دي. د دې تر څنګ د واکمن تحریک انصاف ګوند مرور پارلماني غړو د ډلې مشر جاګیر ترین هم نن د پاکستان نه د لندن ته د تلو خبر مخې ته راغلی دی. وطل خبریال او سیرون کی اویس توحید د بے باورۍ تحریک پر سر روان سیاسی حلو زلو تخپل سیڑنے کی صدا سوائی.
اس گیم پلان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے گیم نمبر جو نمبر گیم ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے.
اغول دا سخکاری چې د بے باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره حکومت مخالف او ګوندونو ته لا تر دې دمه په کار غړو حمایت نه دی ترلاسه شوی، ځکه د اوستوهید په خبره دوی د بے باورۍ تحریک وړاندې کولو کې د لم لیټ نه کار اخلي. نوموړي زیاته کړه خو دې سره مخالف او ګوندونو په حکومت باندې روز تر روزه فشار هم زیات کړی دی، او دوی په تبه دي چې وزیر اعظم عمران خان څه غلطي وکړي او د فوزي اسټابلیشمنټ سره یې اختلافات پیدا شي. بل اړخ ته حکومتي وزیران دعوه کوي چې د مخالفو ګوندونو د بې باورۍ دغه تحریک ته به ماتې کیږي، او د دفاع وزیر پرویز خټک وایي د تحریک مرسته کوونکي واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي د خپلو څوکو نه محرومه کیدلی شي. او د کورنو چارو مرکزي وزیر شیخ رشید خبرداری ورکوي د مخالفو ګوندونو د حکومت په ضد تحریکونو او لاریونونو بدې نتیجې مخې ته راتلی شي، او د دې په نتیجه کې سبا له مخالفو ګوندونه هم ستومانه کیدلی شي. سند کې واکمن خو مرکز کې حکومت مخالفو پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو به سبا له وزیر اعظم عمران خان د حکومت په ضد د کراچۍ نه اسلام آباد په لاره احتجاجي لاریون پیل کوي. دغه شان حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم هم د حکومت په ضد راتلونکي مارچ درویشتمه نیټه باندې اسلام آباد په لاره احتجاجي لاریون اوښکلو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د سنټ بشري حقوقو کمیټه ته ویل شوې چې په دې وروستیو کې د هوادرنه د مذهب د سپکاوي په نامه شوې د خونړي تشدد په پیښو کې 90% ځوانان ککړ موندل شوي. پوهان د هیواد په ځوانانو کې مخ په زیاتی مذهبي سخت دریزي او د تاوتریخوالي زیاتی د خطرناک او اندېښنه وړ بولي، او وایي د دې د مخنیوي لپاره به د هیواد په تعلیمي نصاب کې د یو پراخ او روښان فکر بدلون راوستل وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
په دې اړه د وایس آف امریکا ډیوا سره خپل تجزیه کې وتلی استاد پرویز هود بای وای د دې علت ډیر ښکاره دی. کله چې ځوان کلته په سکولونو او کالجونو کې دا درس ورکړل کیږي چې اسلام په خطر کې دی او په غربي نړۍ کې د اسلام د سپکاوي پرته نور څه نه کیږي، نو د هغوی په زړونو کې کرکه پیدا کیږي او بیا د تشدد اړخ ته مخه کوي.
تعلیم کا رخ بدلنا چاہیے، انہیں دوسرے مذہب کے بارے میں بھی پڑھانا چاہیے، اور جو مذہب کے اوپر، اسلام کے اوپر پاکستان کے اندر اتنا زور ہے ہماری کتابوں کے اندر، نصابی کتب کے اندر، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔
ہغوائی کے پزوان کل کے ددے رجحان مخنوے کولوی نو منگل بد خپل تعلیمی نظام رخ بدلولوی، زوان کل تب د نور مذہبونو په اړه آگاہی ورکولوی، او د هیواد په نصابی کتابونو کې چې په مذہب کمزور ورکړی شوی هغه به هم کمولوی۔ د پنجاب پولیس ایڈیشنل انسپکٹر جنرل د بشری حقوقو کمیټې ته ویلي چې په پنجاب کې د کال 2019 نه تر 2023 پورې د مذہب د سپکاوی 315 سلويخ پیښې رامینځته شوی۔ د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګي ایسوسیټ پروفیسر او کالم نگار عاصم سجاد اختر ډیوه توای د پاکستان په نصاب او میډیا کې چې د ځوان کول څنګه ذهن سازی کیږي او بند ذهنونه جوړیږي، نو هغه د ادم برداشت او کرکې سبب جوړیږي، او چې کله په اقتصادي توګه ځوان کول ته خپل مستقبل د تیرو ډخ کاری او هغوی بللار نه لري، نو بیا ارومرو د تندروي اړخ ته ځي۔
سیالکوٹ میں دیکھا اور یہ مام نوجوان ہی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی رول ہے کہ ایک چیز افواہ چلتی ہے اور وہ بہت جلدی سے، چونکہ نوجوان
ہغوائی دا ډیر خطرناک رجحان دے۔ منگ پا سیالکوٹ کی ولی دل چی دا مذہب پناما تشدد کے ککل ٹول تنان زوانان وو، او پا دے کی دا ڈیجیٹل میڈیا ہم کردار دے چی ہر قسم افواہ پہ ډیر زر خورے گی۔ وړاندې ورځو کې اسلامي نظریاتي کونسل هم د مذهب او د پیغمبر اسلام د سپکاوي د تورونو پر اساس د چا وجل غیر شرعي او د اسلام پر ضد عمل ګرځولې وو۔ د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویلیو چې په مستقبل کې د مذهب د سپکاوي په پلمه د خونړې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت څخه د ماهرینو د یو کمیشن جوړولو هم غوښتنه کړې۔
په هانو یو کانفرنس ته جوړ شي چې پاکي د نفسيات د معاشرت د قانون دے مذہب ماہرین وی آغه دا وګوري چې زمونږ په دې معاشره کې دمرا جبر، دمرا تلخی، دمرا شدت، دمرا تخغری ولې راغلی لا، او دا څنګه مونږه د دې مخنیوي کول شو۔
د بشری حقوقو د وزارت چارواکو او پولیسو د سینټ یادې کمیټې ته ویلي چې د ځوان کول ذهنونه په مکمل توګه بدل شوي، او په ځوان کول کې د زغم پیدا کولو او د هغوی د ذهنونو بدلولو لپاره د جدي ګامونو پورته کولو ضرورت دی۔
پاکستان کې په لومړي وار په ډیجیټل بنیادونو سرشمیرنې لپاره تیاری په توندۍ سره روان دی۔ د چارواکو په وینا راتلونکي سرشمیرنې لپاره د شناختې کارډ لرلو شرط ختم شوی دی، چې کوم کس د شپږو میاشتو راهیسې کوم ځای کې استوګن وي هغه علاقه به شمیرل کیږي۔ په دې هکله نور تفصیل له پیښور نه د عثمان خان په رپورټ کې۔
مرکزی حکومت وای په ډیجیټل بنیادونو کې دونکې سرشمیرنې سره باید انتخابي حلقه مندو د مختلفو قومونو د مردوم شماري په سر شخړی، او دې سره د ضرورت تر مخه د کامی وسیلو د ویش لپاره به زمينه برابر شي۔ خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک ډیو سره خبرو کې ویل پښتانه د تیرو سلويخ کالو راسي د ترهګرۍ له کبله بې کوره شوي، د ملک لویو خارونو ته کډوال شوي، او وای حکومت چې د شپږ میاشتو پاتې کېدو کم شرط ایښودې لومبه د پښتنو ته په خپل سیمه روزګار امن ورکړي۔
دا د زمنګ په آبادای هم گزارونه کوي چې زمنګ آبادی هم صحیح نه ریکارډ کوي، او یا د کمولو کوشش کوي کمایي، نو وجه دا ده چې بیا په دغه نفسي ایواد کې زمنګ د صوبې چکمه مالی برخه ده، ظاهر خبره ته په غیبا سرات پریوزي۔
د ډانوی پانی د خبر تر مخې راتلونکي سرشمیرنې کې د شناختی کارډ لرلو شرط ختم کړي شوی دی۔ کوم کس چې چرته د شپږو میاشتو نه استوګنوي هغه سیمه کې به شمیرلې شي۔ د چارواکو په وینا راتلونکي مردم شماري کې د جبو شمیره 15 لسته سیوا کړي شوی ده۔ د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی امیر کلام وزیر وایي زما خیال نه دی چې حکومت د کار مردم شماري کول نیت وي۔ دیو سره خبرو کې نوموړی ویل مونږ وار په وار په میډیا او اسمبلی کې سرشمیرنو کې شوی کوتاهو په اړه غږ پورته کړي، اوس ریاست زموږ سترګو تورولو د پاره دغه مشق کوي، ځکه چې په خوانی قبایلی سیمو زیاتره علاقو کې خو انټرنیټ نشته، نو ځکه په ډیجیټل بنیادونو مردم شماري کې د ټګۍ ټورې یره سیوا ده۔
چې په ټیبلیټ کولې نورم د دوی د پاره به اسانه شي، په دفترونو کې بناست وی لکه څنګه به مخ کې چې په کاغذونو کې به ډیر په منظمه طریقه باندې ډیر لیټ ریپورت او شاینه فاینل غوړ کول انلاین یې کوي نو انلاین خو بیا هم دوی ته اسانه شي بل په قبایلی علاقو کې په ډیر علاقو کې نیټ و دا شاینه هم نشته په دې حوالہ سره بیا دوی بیا داسې کیسه کوي.
د پاکستان د شماریاتو د کونسل غړی پروفیسر محمد اقبال وایي په ډیجیټل بنیادونو مردوم شمارې سره به سیاستوالو او نورو قومونو ګیلې تر ډیره حد کم شي ځکه چې دا وار به د انټرنیټ د لارې معلومات راجمع کولې شي. د هر کور کسته به سرکاري ملازم رسی او د هغه معلومات په راټولوي او مرکزی سیستم ته به استوي.
د کی سوګدا نشي ویلې چې زما کور ته سوګ راغلی نو ځکه چې هغه به ات د سیم ټایم کله چې ته ډیټا کلیکټ کین دا به التا هډ کوارټر ته به دا ډیټا رسی. مثال تور باندې انټرنیټ تو ترو انټرنیټ په انفارمیشن لګي کنه نو د کی انفارمیشن کلیکټ شي کله چې ته انټرنیټ اکسس ته وشو نو دا ټوټل انفارمیشن بستا ات وانس په چې کوم نه دا سنټرل دغه ته ډیټا دغه ته بورسی اول تک به دې فیډینګ وشي.
د منصوبه بندي مرکزی وزیر اسد عمر ویلی دی دا واری د نړیوال معیار مطابق مردم شمارې د پاره ګامونه اغستل کیږي. لومبه به د پایلټ فیز لاندې سرشمیرنې شروع کولې شي او له هغې نتیجې کتل ورسته به مرکزی مردم شماری شروع کیږي او دا چې د عمل سره به د شمیرنو اډیټ یعنی کره کتنه هم روان وي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
او سم د پښتنو د باندې د بجندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون دی په اړه خبرې کړي په غړې ورو
خګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی خاغلی طاهر اثر افریدی. فرمان مسافر په خپل کتاب د پښتو ادب زلن دستوري کې د خاغلی طاهر اثر افریدی په حواله داسې لیکي وی چې خاغلی طاهر اثر افریدی په کال 1901 سلوختم ایسوی د جنوري په سلورمه نیټه د خاغلی میر اکبر خان کره سترګي پرانسته وي. په قام قبیله د غریزي علاقې د بودن نومیکلی جواکی افریدی دی. خو همیش خلیل صاحب د دوی د کلی نوم بوړه لیکل دی. نوموړی د سزدکړې په نیت قطعی مکتب ته نه دی تللی. البته د خپل خاندان د ځینو غړو سره په خارجي توګه دومره لیک لوس زده کړو چې خپل کار پې چلول شو. د ماشی جون په لړ کې تر ډېرې مودې پورې په کراچۍ کې میشته و. په خپل خاندان کې بس یک یوازې د ادبي ذوق څښتنو. د کراچۍ د میاشتیزې پښتو رسالې عدل په اداره کې د نائب مدیر په توګه پاتې شوی دی. د جرس ادبی جرګه هم د جوړه کړې وه. نوموړی نه چې یوازې د پښتو یو سپېڅلی شاعر و بلکې د اردو او پښتو د اوچتې درجې افسانه نگار هم و. خاغلی اثر افریدی د ورکوټوالي نه په خپله مورنۍ ژبه ډېر مین و او اکثر به د پښتو رومانی قصې او کله کله د قدیم او جدید شاعرانو کتابونه لوستل. د غزل سره سره آزاد نظم به هم لیکه. هغه د اپریدو د سیمې د نورو شاعرانو په رنګ په فاتحانه ډول د خپلو جذباتو عکاسي کوي. طاهر اثر نه چې یوازې د خپل روایتي غزل د لیلا په نامه مستې بلکې د دې سنگار او ښکلا ته د زړه په وینو دوام بخل دی. نو راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریک کړو. خیر دی ز کتل د اوخکو پر باران کا. خیر دی ز کتل د اوخکو پر باران کلم خوش پر لیستا د زوانه ب پر شادان کلم او ستا د غم تور تیریک را خوری شی. ستا د غم تور تیریک را خوری شی ز د غنا د خپل زړه ب چراغان کلم او دومره اوګنا چې بس بے اندازی دی. دومره اوګنا چې بس بے اندازی دی. ستا غمونه به ترسو تا ته بیان کړم او دم په دم را تا سنوی نوی وائی دم پا دم راتا سنوی نوی وائی دیخ پل زرخو زو پخ پل دیر حیران کرم اوستا تصویر سرا مشغلوم تصور کے ستا تصویر سرا مشغلوم تصور کے اس پروا نہ د وصال نہ د ہجران کلم او اثر وائی گندیوی نظما تیل شوی اثر وائی گندیوی نظما تیل شوی چ محفل پر دیاران خپل روخان کلم خو گوریدن کو پرتلن کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سپ خدمت کی زریگو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوے لم سپارو او خجون در تغواڑو
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.